علیکم تاسو نه فاروق صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د خبرونې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري چې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکی وایي طالبان لا هم په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. په کابل کې پرون 214 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د اوبو د تنظیم ملي اداره په زابل ولایت کې د توري په نوم د یو بند د رغونې د چارو د چټکېدو خبر ورکوي او په میانمار کې د دولتي ځواکونو او معترضانو په اخوډب کې لږ تر لږه 12 معترضان او یو پولیس وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام 214 کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درېمې او شپږمې ناحیې په پل سوخته او سرکاري سیمو کې پر دوو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلي فرامرز وویل چې د پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومتری کې د دې بند د رغونې چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بند موسمی سیلابونو د کنټرول د کرنیز زمکه خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو د دې ترڅنګ د زمکه لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په مخه جوړیږي. په دغه بند به 2.9 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 800 هکتار کرنیز زمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره هم درځوي چې دا بند لدی بند څخه به څلور دیرش سره کورنۍ ګټه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې شل اوور سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له دوو ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړی شل اووره مسابقه را روانه چهارشنبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
لدی ورسته د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوال شلوریز لوبي تر سره شي چې دا لوبي د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې تر سره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پروند شپږو وکټو په توپیر وګټله خو لومړی لوبه یې ورته بایللې وه. لازادې رادیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د دازو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې 12 مظاهرچیان او یو پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان پرون د یانګون ښار په یو غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانی برما کې پراخې مظاهرې د تیرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې په دې هیواد کې پوځي کودتا وشوه او مظاهرې پیل شوې یوه له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیز د دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلې ملت لپاره د دعا لاسونه پورته کړي.
رازی ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلی را ژوندۍ کړي.
د 2011 میلادي کال د مارچ په نیمای کې د سوریه په ګډون په یو شمیر عربي هیوادونو کې د دیموکراسي په پلوي مظاهره د ځینو نظامونو د سقوط باعث شوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,14,911 تنه ملکیان دي. او د ایرلند روغتیایي چارواکو پرون یک شنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. د ایرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر رونان ګلن پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په دې هیواد کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. تېره اونۍ د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو وبخې د دې واکسین لګول وزنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دې واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورئ چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، کابل والی په پلازمینه کې د نشه یي توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکه کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نمونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پارولې دي.
من د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوی حکومت ویلي چې له حوثي اغیانو څخه یې ډېرې سیمې بیرته نیولي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې تیرې پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې په 1300 کلونو کې د ډیموکراسۍ مزال ته کتنه کوو.
دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې.
د خبرونې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبري کوي. تاسو راولم د راپورونو د برخي اوریدو ته. او د هم لمړی راپور، د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي وسلوال طالبان له هم خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخي مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بنديانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعاوې رد کړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالۍ یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مش د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړې چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوستوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګ ول توران وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشتوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکرا کردو مګی څه ډول پټ زندانونه نه لرو او داسې زندانونه نه لرو چې څنګه څوک ورکړي زندانونه کې ټول کړه وړه د شریعت برابر کیږي او د محاکم له پریکړې وروسته څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللې. هغه راپور له 1450 بندیانو سره د افغانستان د 23 ولایتونو په 35 زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سخت شکنجې اندازه 10.3% شول سوی چې د 2010 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړه مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشئ توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشئ توکو پر ضد د مبارزې د موینیت پر اقداماتو نیوکه کړې. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یو غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشئ توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملی اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دا تورونه رد کړي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې.
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشئ توکو سره د مبارزې موینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد موینیت په کابل کې د نشئ توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشئ توکي پکې خرڅېږي وویل
وزارت محترم داخله
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوټلو کې څه تیریږي. د نشئ توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس نه لیسي. زه نه پوهیږم چې له نشئ توکو سره د مبارزې موینیت په څه اخته دی.
ښاغلی حیدری ټینګار وکړ چې د نشئ توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشئ توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې وه وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشئ توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو ټونو مسولانو هم ګډون کړی وو. د امریکا غغل نشئ توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وایي د دې ناستې موخه له نشئ توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشئ توکو سره د مبارزې برخې مسولین وایي پولیسو د نشئ توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړې. د کورنیو چارو وزارت له نشئ توکو سره د مبارزې موینیت ملکی مرستیال فاضل او د نشئی توکو یو وش زیر مل من زوړل شو دی د په داس حال کې د چ د ملګرو ملتونو له نشئی توکو سره د مبارزي برخي د 2000 کال سروي خي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223 زره هکتار زمکه کوکنار کې خت شو دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې درې وبخېدې پریکړې چې د اقلیت قومونو نمونه هم په برېښنایي تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پرولې دي. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې لخوا په هیواد کې د ډېره قومونو لست غیر مسلکي او غیر علمي بللای. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی ویلی دی چې به اتفاقی ته لمن وهل دی. خو د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی دا انتقادونه د قومونو دوکه کول بللی. د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي دلس د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذو قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه. په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی، خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی. ښاغلی عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري، د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي. د جمهور رئیس دوم راستیال سرور دانش په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د قومونو پیژندنه مسلکي، علمي، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه او ځل بیا په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې که هر تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوي وي، اړوند ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلي چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قانونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختمه شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د گزار ورکولو په مخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د ستر محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه داره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب سانی د یک شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناس ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپل خاروندې د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکرو کې د خپل قومونو د نومونو لیکل غواړي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1946 کال 15 میاشتې تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کو چې په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په شپږمه ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
په افغانستان کې د دیموکراسي سل کلن مزل
د دیموکراسي تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر منورون اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي
له واشنگتن خبرېدونکو هیل رسپانې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړي په دې رسپانې کې د خبرې شوی ویل کني لیکوال وای جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان لکړکیټ سره مخ دی هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې لخپلې وګدې جګړې پخا وباسي لیکوال استدلال کوي چې امریکا افغانستان پریک دی په دې هیواد کې بشل کلنې بریاوی له خطر سره مخ شي په لیکنه کې وړاندې د زینو بریاو لکه د خزو د حقونو یادونه شوې لکه ویل شوې چې اوس 3.5 میلیون افغان جونې خونځوي ته ځي چې دا د 2001 کال په مقایسه بیا چندل وړ شمیر دی لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي هغه څه به چې دای په افغانستان کې بریاوی بولي لمنځه ولاړ شي تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی و که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې ورسپاڼه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي د افغانستان د پوهنې وزارت تیره اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښتنه لګولې دې پریکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل د افغانستان د پوهنې د وزارت د وایاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پریکړې په شا شوی دی آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خبر شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړي
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري په کونړ کې یو شمېر دکانداران وړې افغانۍ نه اخلي دکانداران ادعا کوي چې صرافان او بانکونه وړې افغانۍ نه ترې اخلي بیچاره هغه مامورین چې په خپلو تنخواګانو کې وړې افغانۍ اخلي او هغه مزدور کاران چې په مزدورۍ کې وړې افغانۍ ورکول کیږي له ستونزو سره مخامخ کړي دي
شاپور شینوار د کونړ د مروري ولسوالۍ په غاخې کنډو کې سرتیری دی هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسته کې دنده لري د پولیسو دې سرتیری راته یو موټی افغانۍ سکی و خو دی چې نه پوهیږي څه پرې وکړي
اغلو را میت ماش و اغس په ماش یرا ته تقریبا نیم سلی را ته چنج رو پیرا کړی دی چې پینزګونی او دوګونی دی یو وګونی هم پکې دی باندې زمنګ هویت هم دی او مونږ په بیاړو خدغه روپې شې دی دکاندارانې ناخلی ولو که سوالګر لې ورکه هم ناخلی نو مونږ ځاس ایرانی چې په دې روپو باندې مونږ څه وکړو
لاسی کراچی چلوونکي او غریبکار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوي دي سید ولی په اسداباد کې د چایو سماوار لري
چې سو بانکي په مشوري دغه کې اړ دی یو ګونو دګونو کېل چې موږ سو کراوري موږ ست د چاواله موږ 300 روپو ته نه چې هغه موږ لګونی یو ګونو دګونو راکی هغه چې به کم دکاندار را ورکوم مې به ته نه نو دا موږ غټه چارواکو ته دا هله ده چې دا هم کی یې به خې بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو یې وړو افغاني وباندي راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و خو دا دو میشت کیږي چې له دوی هم بانک ناخلی نو ځکه یې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دي عبدالخالق اسد آباد کی دکان لري.
افغانو رواج ډیر خو موږ ته خوشاله وو چې اوس دغه شوي دي او دا یو ګون او دغه چین څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي سرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه اخلي موږ دلته بسته دغه دقیق بوتل هم ډکې وي او سره څه پاتې
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغانۍ په ښه ډول دود شوي خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډیر زیانې عادي غریبکارو ته دی. په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمیر هټیوالې د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي. په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د هغه یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکاندارانې واخلي مخترې واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي. فرض کړه زه ورکم او هلته بیرته سیب شراب را واخلي شراب بیرته ما ته را وړي هغه کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد دی حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی.
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي. محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته ویل
منګ شاروالی ته هدایت کړی ده چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې پړې افغاني واخلي او دا د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي. ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني وایي له حوثي اغیانو څخه زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي اغیانو چارواکو دا خبره رد کړي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین د راتلو خبرداری ورکړی. صالح محمد صالح په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات اوروي.
د یمن د هغو حکومت چې نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي اغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یوه برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یو آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداري ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعا له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنی سیمه کې هم وسلوالې نشتې روانې دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تعز ولایت کې پر یوه شوونځي چې دولت پلوه ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو توغندۍ ویشتلې چې 15 سرتیري یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر شوونځي د توغندي د لګیدو پر وخت 3 ماشومان هم د پیښې ځای ته نږدې وژل سوي دي. پوځي سرچینو ویلي دغه شوونځي پخوا د حوثي یاغیانو لخوا کارول کېدی خو تېره اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېدو وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي صنعا ښار ونیو او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 1.5 لک زیات کسان وژل سوي دي.
15مه هجری مریضه پیړی لنویو هیلو سره په درشل کې ده. افغانستان 14مه پیړی ل برتنوی استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسي لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړ. د دې پیړی په څلرمه لسیزه کې د دیموکراسي لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد ل یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال ل کورنۍ او جګړو وروسته د پیړی په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅه وشوه. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسو، خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموښي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې چې په څو شېبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د کابل ښار د درېمې او شپږمې حوزې په پلو سوخته او سرکاریز سیمو کې تیر ماښام په دوو چاودنو کې درې کسان ووژل شول او دولس تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنې او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په مخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده چې دا مسابقه د چهارشنبې په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 تنه مظاهره چان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران وبله. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په راپورونو کې ویل شوي دي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. پینځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمه ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندې بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمه ماده د وګړو کور له تعرضه خوندې بللی و. څلورشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه، نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی، لومړی، دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم ده، چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوس کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د نه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
در سود تلویختم کال یا نول سود تلوشکتم کال در اساس قانون لمخه دموکراسی ظاهر خان په وخت د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې انتخاب مختلف انتخاباتو په تر سره کې دو سره او همدارنګ د آزاد مطبوعات د اجازه د درلودلو سره او په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نشو سره د اساس قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو سیاسي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالی و، بیا دته خدي ویل چې ګوره د سپکاوی د توکو له خیر د دالکان دی نه پویږي ځوانان دی نه پویږي.
د پکتیا اوسیدونکو او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کیدا په تلافي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزه رسله خو هغه وخت کې د تنظیمه په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی یو بل مظاهره او چرواته یو بل توازن خلک سره ترلې فرضند له یو ځای کې خلکونو ویلوري ته وټلای شو په بل ځای کې افغان ملتونو ویلوري مظاهره ته وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ شپې ته کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وي بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلی د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسي باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهر وارد شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیز صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالانی چې د دیموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کول لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ لپایلېدو او د طالبانو د واکمنۍ لپای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغییر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامه دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلې شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بسر کې وده کوي، خو د بدمرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورنۍ او بهرني دښمنان راوټو کېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک وو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین د هرې ټولنې د عیني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې دا هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و، او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډیر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کیدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړه.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منلۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادی شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د ډیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکل صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتی وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د ډیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، ډیموکراسۍ یوازې عایداتی سرچینه کړه. د ډیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د ډیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هیڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي، څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. 22مه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایلا د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول. له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو. تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعده له خوا په حمله وشوه. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقوی لپاره سرمایه ګذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول، د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دا زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه د ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یا وستند د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د او ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنۍ او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته تر سره شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د او ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دو لسیزو کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایئ. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو دو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې سب دي 2 تر رسیدي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبه او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزابو فعالیتونه په واسه ډول منعکس شول، اما د احزابو هم په ټوله کې ونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ورداخل شي، حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهب پر مبنا رامنځته شوي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرند نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حساب مرستو لرسېدو وروسته افغان چارواکو د رایې ورکونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته جواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندوی هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادې رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوتونی ولا.
چکله بهرنی ځواکونه زموږ هوا ته راغلل، زموږ هوا دی اشغال کړ. له همغه اول ورځې زموږ دی هوا فضا وارم دوی په اختیار کې وو. زموږ په هوا کې دوی غټه غټه اډی لري. کوم تاسو وګورئ د انسان تر ټولو لومړنی حقوق چي دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چکله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبار کی، په جنازو باندې بمبار کی، شفاخانه بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپه په کورونه باندې وهل کیږي، زوانان او سپینګری زندانونو ته وړل کیږي. حالت موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
سوارلسمه هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې لشپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1922 کال د لیندې په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لارې لکګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجد from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ تاسو په ګډه وګډه لار وهله، خو موږ ګډ منزل تر اوسه لري دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکالا او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ک ډیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو
ک ډیموکراسي نه وای د جنو خوانزي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د ډیموکراسي ملاتړي